Radio.
افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي یجد یولسمه د 2024 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه، د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ او نوې سهار مو نیکمرغه. د نیم ساعته خبري مجله ده چې په خبرونو پیلېږي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو هیئت هغه هیواد ته سفر وکړي چې هدف به یې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ترمنځ د ترنګلو اړیکو شکول وي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان بېل دې چې د کومې سرچینې یادونه وکړي، لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوي مشري به د کندهار والی ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نېټه نه ده یاده سوې، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوذه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بوخت پاتې سوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره په اړیکه کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د شل اوره لوبلړۍ دویمه لوبه بایلو ده. په دې لوبه کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې افغان لوبډلې ته د 168 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې هدف پوره نه کړ او د اماراتو لوبډلې په 11 منډو لوبه وګټله. د یادولو وړ ده چې د شلو اورونو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ افغانستان ګټلې وه. سبا د جنوري پر دویمه نیټه د دې لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې بیا پرون د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا 19 کلونو لوبډلو ترمنځ د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلنې لوبډلې تر دې وړاندې په دې لوبلړۍ کې هند ته لوبه بایللې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه وایي چې د دوی د سمندري ځواک څرخی الوتکو په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو هغه وړې بیړۍ ویشتلې چې پرې یوې بارړونکې کښتۍ د برید په حال کې وي. په یمن کې حوثي یاغیان دیرن لملاتړه برخمن دي. د حوثي یاغیانو سرچینو پرون ویلي چې په دغو ډزو کې یې لس افراطي وسله ول وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې سره سمندرګي ته له 2 ملتونو جوړ سمندري ځواک ولیږه چې هلته د بارړونکو کښتیو لیکې وساتي. په یمن کې د حوثي یاغیانو افراطي ډلې تر دې مخکې هم د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کښتیو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي. د نړۍ د سوداګرۍ 12% برخه د سره سمندرګي له تنګیو تیریږي. په جرمني کې چارواکي وایي د کولن ښار پر کلیسای د احتمالي بریدونو د ګواښ په تړاو 3 نور مشکوک کسان نیولي. دغه کسان پرون 4 ورځې وروسته له هغې توقیف سول چې 1.5 کلن تاجکستاني وګړی 4 ورځې مخکې ونیول سو، او ادعا وسوه چې نوموړي د نوي میلادي کال په رخصتیو کې د کولن پر لوی کلیسا د برید نیت درلود. نیول سوي مشکوک کسان او د هغوی د استوګنې ځایونه دا مهال تر څار لاندې دي. د پرونیو نیول سوو کسانو د هویت په باب څه نه دي ویل سوي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل. په دې نیم ساعته خبری مجله کې ګڼ راپورونه راغونډ شوي. په پاکستان او ایران کې کډوال سوي سلګونه افغان خبریالان وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ډېر داسې خبریالان دي چې هغه نورو هیوادو ته د ویزو په تمه ده، او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده.
د طالبانو حکومت د هغو پورونو د ورکړې ژمنه کړې چې له تېرو حکومت یې قراردادونه نیمګړي پاتې دي.
3 میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره د دغه ادرسه پاتې دي.
په پکتیا کې یو خصوصي بنسټ څه باندې 0 زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړې.
دلته زموږ د زیاتره زده کوونکو د مالي وضعیت ډېر سره خراب دی. باید مونږ د نورو هغه هم ډېره هیله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم په لار واچوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د کاتولیکي عیسویانو مشر په فرانسیس په غزه، اوکراین، سودان او د نړۍ په نورو برخو کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی څرګنده کړې. د خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم د خبرونې ته شراغلاست ورزو دراپورونو برخه ته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ په نوم یو بنسټ وایي پاکستان او ایران ته کډوال سوي سلګونه افغان خبریالان لګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په پاکستان او ایران کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د 2023 میلادي کال په راپور کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې ډیره یو شمېر خبریالان هم خپلې ستونزې جدي ګڼي او وایي هر شپه د اخراج او نور ګواښونو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې پاکستان او ایران ته کډوال شوي افغان خبریالان له ناصرګند راتلونکي او هر شپه د اخراج، سپکاوي، اقتصادي ستونزو او ګڼو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبریالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوي دي. د سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څه باندې 200 افغان خبریالان له کورنیو سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغو ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبریال او په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبریالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمینه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبریالان په دواړو هیوادو کې کله چې د دواړو هیوادو پالیسي د افغانانو پر خلاف بدوم ویل، په دې لړ کې خبریالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هیوادو نه لخوا کېدی شي دوی اخراج شي بیرته د افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبریالان دي چې هغه نورو هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم سوی ده، او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی اوسي دا غوی مالکان ورته ویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ورسربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 مخپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونې لږ تر لږه 138 پیښې ثبت شوې دي. په دغه پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل او د خبریالانو د ګواښ 8 او د خبریالانو د نیولو 16 قضیې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلی چې د رسنیو اړوند لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو فشار زیات شوی چې له یوې خوا یې د رسنیو ازادي محدوده کړې او بل لور ته یې خبریالان د یو شمېر پیښو له پوښښ نه راګرځولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. ښاغلی مجاهد دا هم ویلي چې یو شمېر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې یې کړي او د ده د ادعا له مخې د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ القو په خوښه کار کوي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای هم شاوخوا 2 اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو شمېر خبریالان په افغانستان کې د خبریالانو او رسنوي د وضعیت په تړاو د افغانستان د خبریالانو مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونه تاییدوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او له ګواښ او د نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. خو د طالبانو ویاند دا موندنې رد کړې دي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر خبریالان په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په تړاو د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونه تاییدوي. دوی ازادي راډیو ته دا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او د ګواښ او نیول کېدو له خطر سره هم مخ دي. پا په کابل کې یو خبریال د هویت د ساتلو او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورونې سره مخ کیږي. اوسمهال خبریالان نشي کولی چې د ښار څخه عکس واخلي او خلکو سره خبرې وکړي. د طالب ځواکونو لخوا مخنیوی کیږي. ان په ځینو مواردو کې خبریالان نیول شوي دي. د هغه خبریال په توګه چې د افغانستان دننه فعالیت کوي زموږ اندېښنې لا پر ځای دي.
د افغانستان په یو بل ولایت کې یو بل خبریال چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې خبریالان له ګڼو ستونزو او د معلوماتو له سانسور سره مخ دي.
در بخش کار رسنۍ در افغانستان سانسور اطلاعات وجود داره.
افغانستان کې د رسنیو د کار په برخه کې د اطلاعاتو سانسور شته. کورني خبریالان او رسنۍ نشي کولی پېښې چې هغه ډول دي انعکاس ورکړي او که سانسور یې نه کړي ځاني خطرونو سره مخ کیږي.
اگر خبرنګار سانسور نکنه با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 مخبور شو ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 178 پېښې ثبت کړي چې پکې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل، د خبریالانو د ګواښ 8 او د خبریالانو د نیولو 16 قضیې شامل دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې رسنۍ له خپلو اساسي او قانوني حقونو څخه د ګټه اخیستنې او ازادۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي او حقونه یې په پراخه کچه نقض شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو اړوندو لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو د فشارونو شدت له یوې خوا د هغوی د کار د خپلواکۍ او د ازادۍ کچه راټیټه کړې او له بلې خوا دا د خپل سانسوري د زیاتوالي او د بشر دوستانه او تعلیمي پیښو د پوښښ لپاره د رسنیو د بدلون لامل شوی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړي. هغه زیاته کړه چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې یو شمېر هغه رسنۍ چې جدي سرغړونې یې کړي او د ده پیدا د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ حلقو په خواښه کار کوي سزا ورکول شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ داران نه هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پېښې ثبت شوې دي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د تولونیوس خبریال روحالله سنګر په پروان کې د طالبانو لخوا له 2 ورځو بند وروسته خوشي شو. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د ازادو خبریالانو ټولنې د شمیرو له مخې په تیرو 2 کلونو کې له 615 هغو رسنیو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې فعالې وې 222 رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په پکتیا کې یو خصوصي بنسټ څباندې زروز د کوونکو ته د زده کړو درې میاشتنی وړیا ژمنی کورسونه پیل کړي. په دغو کورسونو کې زده کوونکو ته ریاضي، فزیک، کیمیا، پښتو، انګریزي او ځینې نور مضامین تدریسیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دسمبر له نیمایي وروسته درې میاشتې رخصت وي.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زرو زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده خو د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاتره زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب دی، باید موږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې موږ ته باید داسې نور کورسونه هم په لار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنې خونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډیریو خلکو اقتصاد کمزوری دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د ترڅنګ استاد موږ ته مسلسات هم شروع کړي دي او د کور کې زیات درسونه کور کارونه هم دي خو درسونه وایي زیات
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیره مرسته کوي چې بل دا خواله ده چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد
د شمنه یوزدکلو د برنامه تابعیا کون کی له حکومتي ادارو نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زدکړو بهیر ته هم پام ډیر. د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد ویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډیر اساسي مضامین دي لکه ریاضي فزیک او کیمیا د وم نه تر دولسم پورې ریاضي فزیک او کیمیا تدریسیږي او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دوی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي.
که څه په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
د طالبان حکومت ویلي د ټولو هغو قراردادي شرکتونو پورونه به له تثبیت وروسته ورکړي چې له تیر حکومت یې هم قراردادونه نیمګړي پاتې دي. د یو شمېر ساختماني شرکتونو مسؤلان وایي چې له طالب مسؤلانو سره له پرله پسې خبرو وروسته د طالبانو حکومت دا پریکړه کړې ده. دا هم په دې باب تفصیل.
د یو شمېر ساختماني شرکتونو له شکایتونو او پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو حکومت کابینه پریکړه کړې د دوی د هغو تړونونو پیسې ورکړي چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته یې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پر ویب پاڼه تېره ورځ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي دا پیسې به د شرکتونو له تثبیت وروسته ورکول کیږي. په اعلامیه کې ویل شوي ډیری شرکتونه چې تېر حکومت سره یې قراردادونه کړي او هغوی ته یې خپل حقوق نه و ورکړي د شرکتونو د مسؤلینو له غوښتنې وروسته او د ټولګټو پروژو د بشپړېدو په موخه دوی هغوی ته هغه اندازه پیسې چې بندې کړې دي ورکوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د مالی وزارت په ګډون له بیلابیلو دولتي ادارو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې یاد ساختماني شرکتونه معلوم کړي چې د اعلامیې په ټکو تر اوسه شپږ شرکتونه تثبیت شوي او پیسې به ورکړل شي. هممهاله د ساختماني شرکتونو یو شمېر مسؤلین د طالبانو د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي. وایي دوی په دې اړه طالب چارواکو سره بیا بیا غونډې ونیولې څو یې د پیسو د ورکړې ستونزه هواره شي. د ودان ساختماني او سړک جوړونې د ټولنې مرستیال او د حق پرست ساختماني شرکت رئیس ډاکټر محمد ریاض زرمتی وایي د ټولو ساختماني شرکتونو چې له تېر حکومتي پروژې نیمګړې پاتې دي دولتي ادارو سره 15 میلیارد افغانۍ بندې دي.
لمن سره تقریبا په مختلفو پروژو یو پروژه مو د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څلورم لاټ سړک لمن سره و شاغه تقریبا 10% کارونه په مختلف دي او نور دا کار نیمګړې پاتې شو او دا کار څکل نیمګړې پاتې شو. دا د جمهوریت په وخت کې شل زرم نمبر کوډ بند شو نه د ټولو شرکتونو پروژې هم بندې شو.
عطا محمد هلوک چې د هیواد باګرام ساختماني شرکت د اجرایوي مشر دی او د سنای غزنوي په نوم د یو خرګوټي جوړولو پروژې په قرارداد اخیستې و ازادي راډیو ته وویل
موږ د سنای غزنوي خرګوټي په نامه پروژه لرو چې هلته 15 شرکتونه فعالیت درلودل. نو له سیاسي بدلون څخه وروسته تر ننه پورې چې څه کم 2.5 کاله کېږي تر 1 میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره له دغه ادرسه پاتې دي، خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ هم نه ده راکړل شوی چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کیږي او پاتې کارونه به تاسو څه وخت بشپړوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بېلابېلو ساختماني شرکتونو څښتنانو چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې قرارداري پروژې اخیستې او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره سم ترې نیمګړې پاتې شوې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی څو ځله د طالبانو حکومت اړوند ادارو ته ورغلي دي خو تر اوسه دا پیسې نه دي ورکول شوي. دا چې د طالبانو حکومت له دې پرېکړې وروسته به ساختماني شرکتونو ته د دوی پیسې څومره وخت کې او په څه ډول ورکول کېږي په دې اړه مو وغوښتل د طالبانو حکومت د مالیې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویانې احمد ولي حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
او سم یو نړیواله مسله، د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په غزه، اسرائیل، اوکراین، سودان او د نړۍ په نورو برخو کې د جګړو له کبله پر بشري مرګ ژوبلي خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي پرون په واتیکان کې د 2023 د کال په وروستۍ وینا کې وویل، هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل وجدان ته غوږ سي او جګړه ودروي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې اسرائیلو په غزه کې عملیات سخت کړي او صدر اعظم یې ویلي دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشری مرګ ژوبلي خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیل او غزه، د روسیې او اوکراین او دغه راز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکېل دي غوښتنه وکړه چې خپلو وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دای وای د کال په پای کې باید جرأت وکړو او لزانه وو پوښتې چې د وسلوالو شخړو لکبله د څومره انسانانو ژوند متاثر شوی، څومره کسان وژل شوی، جګړو څومره ویجاړی، رنز او بیوزلی رامنځته کړي. زه هیله لرم هغه کسان چې دغه جګړو ته لیوالتیا لري د خپل وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناوو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړي توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشري اوربان غوښتنه کړې ده. نوموړی خپل غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیل پر غزې تړانګه عملیات سخت کړي او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي، اوربان د حماس د بریا په معنا دی. نړیوالو اژانسونو له هغې ډلې اسوشیتد پرس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرائیلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرائیلي پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې د جنگي الوتکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نښه کړي او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سخت دریځ ډلې د تیر اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور یې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرائیل پر غزې درنې بمباری او ځمکني جګړې پیل کړې چې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا 1602 فلسطینیان پکې وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شراغلست. اوس دا ګورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی. بزنس سټانډرد ورسپونې چې له هند خبريږي پرون په ډلیز ډول لا ګورنډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستانه د افغانانو پر اخراج لیکنه خبره کړي چې په افغانستان کې د بشري بحران سطح لوړه کړې ده. د لیکنې پیل کې د تورخم د غرنیو سیمو په خوا کې د زرګونو کسانو لنډمهاله میشتولو ته اشاره شوی چې له پاکستانه تر ایستل کېدو وروسته تر خیمو لاندې په خلاصه فضا کې ووسی او بیا له هغه ځایه تر پروسس کېدو وروسته نورو سیمو ته انتقالیږي. د لیکنې له مخې د څه باندې 40 کلونو جګړې، بېوزلۍ او نورو ستونزو د افغانستان ګڼ کسان کډوالۍ ته اړ ایستلي او د ورسپڼې په لیکنه شاوخوا 6 میلیونه افغانان دا مهال له افغانستانه بهر کډوال دي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان کې دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د طالبانو حکومت چارواکو تېره اونۍ ویلي و چې په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنو کړل سو افغانانو شمیر 800 زرو ته رسیدلی او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي ګڼ اخراج کړی سوي کسان نه پوهیږي چې چیرې ولاړ سي، ځکه ځینې د لومړي وار لپاره افغانستان ته ځي او دوی د سرپناه لپاره هم څه نه لري، نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. بزنس ستانډارډ ورسپانه زیاتوي افغانستان لوړاندې هم یو بې وزله هیواد وو او د اقتصادي رکود اندازې وروسته له هغې لا زیات اسو چې څه کم دوه نیم کاله مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د مقالې په دوام راغلی چې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د ټولو وګړو 2/3 برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره پر نړیوالو مرستو متکی دي. د ورسپانې په باور له خپلو مینو بې ځایه سوي کسان تر ټولو بې وزلي خلک دي چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په کمپونو کې اړولې دي. دوی خواړه نه لري او په ژمي کې د ځانونو تودولو لپاره سونتو کې هم نه لري. د بریتانیا مل آنلاین انټرنیټي خبرونې پرون د یو هالنډي اکاس فرانک وان دین بیرخه هغه عکسونه خبره کړي چې په اویوی ملسیزه کې افغانستان ته د سفر پر مهال اخیستي وو. د لیکنې په پیل کې راغلی چې افغانستان، سوریه او ایران چې نن سبا لویدیځوالو ته د سفر کولو لپاره خطرناک ځایونه ګڼل کیږي، په 1990 لسیزه کې اروپایانو ته غوره ځایونه وو چې دوی دغو هیوادونو ته سفرونه کول او تقریبا دغه هر ځای ورته جنت ښکارېدی. فرانک چې اوس 3 کلن دی هغه مهال د خپل وخت غوره عکاس و چې عکسونه یې تر طالبانو مخکې افغانستان یو روڼ تصویر وړاندې کوي. هغه وخت خلکو د افغانستان په شاري سیمو کې په غربي سټایل کالي اغوستل او ځینې تاریخي ځایونه پکې د پام وړ وو، لکه د بودا مجسمې چې طالبانو په 2000 میلادي کال کې د خپل نظام تر سقوط مخکې ونړولې. د میل آنلاین په لیکنه دغه هالنډۍ اکاس د 1980 میلادي کال د مارچ پر 22 له امستردام په خپل موټر کې سفر پیل کړ چې تر هند او نیپال هم لاړ او بیا د 1980 میلادي کال د مارچ پر 22 بیرته خپل هیواد ته ستون سو چې 15,000 کیلومتره لارې ټیک په یو کال کې ووهله. هغه په افغانستان کې یوه میاشت تیره کړې وه. د دغه اکاس په یوه عکس کې د هغه وخت کابل ښکاري چې څو هټیوالو پر خرو ترکاري رابر کړي او په یوه محلي بازار کې یې پلوري. په څو نورو عکسونو کې د بامیان ښکلې ساحې ښکاري او د بامیان تاریخي مجسمه هم تر سترګو کیږي. دغه اکاس چې څه باندې 16 هیوادونو ته سفرونه کړي په وروستیو کې خپل د هغه وخت اخیستل سوي عکسونه خپاره کړي دي چې د افغانستان د هغه مهال عکسونه یې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی دی. د طالبانو حکومت 13 میلادي میاشت ویلي چې لا هم افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو تګ روان دی او 600 بهرنیو سیلانیانو یوازې په یوه کال کې هرات ولایت ته سفر کړی دی. ګوجری ژبه یو ځانګړې ژبه ده خو په هر سیمه کې د نورو ژبو تر اغیز لاندې راغلې ده. خو ګوجر وایي چې دوی په ټوله کې یو ژبه لري. څوک چې په هندوستان، پاکستان، افغانستان یا هم نورو ځایونو کې ژوند کوي ټول په همدې ژبه له یو بل سره خبرې کوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کونړ کې د ګوجرو قوم وګړي وایي په هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، افغانستان او نورو هیوادونو کې چې څومره ګوجر وسیږي په یو ژبه خبرې کوي. قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل
ګوجرو ژبه چې دا ټوله یو ژبه ده. دا که په هند کې دا په پاکستان کې خو زه ډېر ګرځېدلې مې، پاکستان کې چې څونه ګوجرو سره ناسته ولاړه مې پاتې شوې ده، نو زمونږ او هغو په ګوجرو کې فرق نشته. صرف دونه توفیر کوي لکه زمونږ د مشرقي پښتو او د جنوبي پښتو او د جنوبي غرب پښتو او یا د کوهاټ بنو پښتو. مونږ چې څه لیکو او څه ویو دا زمونږ پښتو ده، خو هغوی وایي یو څه لیکي بل څه. زمونږ همدغسې معمولی توفیر په ګوجرو کې شته.
د هغه په وینا چې په کومو هیوادونو یا ولایتونو کې ګوجر میشت دي او هلته د نورو ژبو وګړي اکثریت دي، نو هغو ژبو پرې یو څه اغیزه کړي. خو بیا هم د یوې سیمې ګوجر د نورو سیمو یا هیوادونو ګوجرو سره په خبره پوهیږي.
هغه ګوجر چې پښتون نشین سیمه کې اوسیږي په هغه باندې پښتو ژبه غالبه شوې ده، ځکه زمونږ خپلویان دلته د پښتنو قبیلو سره ډېرې زیاتې دي. ګوجرو هغو له خورو خویندې لوڼه ورکړي دي نکاح شرعي محمدي باندې او داسې ګوجرو سره هغه خلکو دي، نو دلته پښتو په ګوجرو باندې غالبه ده. داسې په شمال شمال کې دری بیا گزرو باندې غالبه ده. شمال گزر ولا چلار شي نو شمال گزر به اول گزرو وي او بیا بدری وي. اپ پختو بالکل ډیر کم پويږي لکه څنګه چې موږ په پختو پويګو په گزرو پويګو بیا په شمال کې موږ په دری جواب نه پويګو.
د همدی قوم یو بل وګړي عبدالحکیم سجاد راته وویل سره لدې چې گزر تیت پرک او یو بل جلا ولایتونو او هوادونو کې اوسېږي خو بیا هم خپل ژبه ساتلې ده.
غټ خبر از موږ د گجر دا ده چې د افغانستان په ګډ ګډ کې او یا د پاکستان یا نور ځایونو کې گجر قوم چې کوم ده په یو ژبه خبرې کوي، یعنی کاغه ځنې لهجې سره تفاوت لري خو بیا هم په خپل کې په خپل ژبه خبرې کوي. د یو ځواله شي د بل ځای سره یو ځای شي مطلب بیا دا فرق نه کوي چې پښتو یا په بل ژبه کې سره خبرې وکړي.
یوازې گجر د خپل ژبې د اهمیت په اړه خبرې نه کوي، بلکې اردو ژبې لیکوالان ادیبان او ژبپوهان هم وایي چې یو وخت گجری د ځواک او حکومت ژبه وه. دوی وایي کله چې د هند په گجرات، راجستان او نورو سیمو کې د گجرو سلطنتو نو هغه مهال گجری ژبه د دفتر او سلطنت ژبه وه، خو کله چې یاد سلطنت او د گجرو حکومت لمن زلاړو نو دغه ژبه هم